د سحر اته بجې سپې د خبرونه یو ساعت د چي دوه اونیس پروګرامونه پکې اوریدلای سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ او درسي ساعت ځینې راپورونه هم خبرو او ری چي له پاکستانه د افغان کډوالو د جبري ستنولو په اړه ځینو شیزنا فعالانو انتقادونه کړي دي. د خبرونه په خبرونو پیلوو. ترکیه په تیرو شلو ورځو کې شاوخوا 3000 افغانان له دغه هیواد ایستلي او کابل ته استولې دي. د طالبانو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت تایید کړی چې په دغو کسانو کې و کورنۍ او ماشومان هم شامل دي. ترکیه اکثر هغه افغان ځوانان نیسي او افغانستان ته دیپورت کوي چې بې اسناد وي او په ناقانونه توګه دغه هیواد ته تللي دي. د طالبانو چارواکو ویلي چې له دغو رالېږل سویو افغانانو سره د ملګرو ملتونو د کډوالو موسسې IOM هر یو ته 2000 افغاني نقدي مرسته هم کړې او نور صحي خدمات هم ورته وړاندې سوي. د ترکیه تر څنګ په دې وروستیو کې ایران او پاکستان په لویه کچه د بې اسناد افغان کډوالو د نیولو او ستنولو لړۍ پراخه کړې ده. یوازې له پاکستانه په تیرو دوو اونیو کې څه باندې 3 لک افغانان راایستل سوي دي. د طالبانو د حکومت سرچینې وایي چې پرون د سپین بولدک له لارې 650 کورنۍ چې 3340 کسان کېږي افغانستان ته ستانه او ثبت شوي دي. بختر اژانس چې د طالبانو لخوا اداره کېږي پرون ناوخت خبر ورکړی چې له هرې کورنۍ سره 10000 افغاني نقدي مرسته هم سوې ده. دغه اژانس په بل خبر کې لیکلي چې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پرون د راستنو سویو کورنیو 614 مشران ثبت او بایومیټریکس ول. په بل خبر کې ویل شوي چې پرون د تورخم له لارې 395 راستنې سوي کورنۍ چې د غړو شمېر یې 1300 او یتنو ته رسیږي ثبت او بایومیټریک سوي دي. د طالبانو سرچینې وایي چې له تورخم څخه 216 کورنۍ بېلابېلو ولایتونو ته لېږدول سوي دي. د هند د کلکتې ښار له ځینو بېوزلو کسانو سره د افغان د کرکټ د لوبغاړي رحمن الله ګربز د مرستو ګڼو هندیانو او کرکټرانو هرکلی کړی دی. په خواله رسنیو کې په یو ویډیو کې ښکاري چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړي رحمن الله ګربز د شپې لخوا هغو بېوزلو سره نقدي مرستې کوي چې د سړکونو تر څنګ پراته دي. پر دې ویډیو ګڼو هندي رسنیو راپورونه ورکړي او هندیانو د افغان لوبغاړي دا کار ستایلی. د کرکټ د نړۍ د ځینو مهمو لوبغاړو له هغې ډلې د نیوزیلند هندیو له اصله لوبغاړي راچن رویندرا د ګربز د کار د ستایلو تر څنګ ویلي چې افغان لوبغاړي د کرکټ ډګر دننه او بهر د خلکو زړونه ګټلي. افغان لوبغاړو تر دې مخکې په افغانستان کې له بېوزلو سره پراخې مرستې کړې چې لویې بېلګې د هرات زلزله ځپلو ته د نقدي مرستو راټولول دي. خو دا شایي لومړی وار وي چې په بهر کې له ځینو بېوزلو سره دوی مرسته کوي. د کرکټ په نړیوال جام کې د افغانستان د کرکټ ملي لوبغاړو سفر په 4 بریاوو او 5 ماتو سره پای ته ورسید او افغان لوبغاړي پرون یکشنبه کابل ته ورسېدل. ارشد حسین شاه د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت د لنډمهالي اعلی وزیر په توګه لوړه وکړه. د خیبر پښتونخوا د والی له دفتره په خبره سوي خبر پاڼه کې ویل سوي چې والی غلام علي د پېښور ولایت په مقام کې له نوموړي د وفادارۍ لوړه واخیسته. بل پلو عوامي نېشنل ګوند او پاکستان تحریک انصاف د لنډمهاله اعلی وزیر څوکۍ لپاره د ارشد حسین شاه د غوره کېدو پر طریقه نیوکې کړي دي. ارشد حسین شاه داسې وخت د خیبر پښتونخوا د نوي لنډمهالي اعلی وزیر په توګه ټاکل سوی چې د پاکستان حکومت د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ګړندی کړی دی. د خیبر پښتونخوا اکثرو سیمو کې د افغانانو نیول او موقتي کمپونو ته ستنول روان دي. د یکشنبې په ورځ شاوخوا 1500 بهرني اتباع له غزې ته ړانګې وتلي او مصر ته رسېدلي دي. د مصر یوه امنیتي چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دا کسان د 1500 بېلابېلو هیوادونو اتباع دي. د مصر استخباراتو ته نږدې د القاهره نیوز ورځپاڼې خبر ورکړی چې په همدې ورځ وطنه ټپي فلسطینیان هم د رفح له لارې مصر ته داخل شول. د رفح کرښه چې د غزې او مصر ترمنځ یوازنۍ پوله ده د جمعې او شنبې په ورځو د امنیتي شرایطو له امله تړل سوې وه او د بهرنیو اتباعو او ټپي سویو فلسطینیانو د وتلو مخه نیول سوې وه. څو ساعته مخکې روسیه اعلان وکړ چې د یکشنبې په ورځ د دغه هیواد او یا اتباع له غزې څخه ووتل او مصر ته له دې پولې ننوتلي دي. د اوکراین یو هیئت چې مشري د صدر اعظم لومړی مرستیاله یولیا سیویریدینکو او د جمهوری ریاست ادارې مشر اندری یرماک کوي پرون د امریکا متحده ایالاتونو ته ورسید. چارواکي وایي د اوکراین دغه هیئت له امریکایي لوري سره د امنیت او اقتصاد په ګډون پر ګڼو مسایلو خبرې کوي. یرماک په ټلګرام کې لیکلي چې دوی به په سپینه ماڼۍ، کانګرس او څېړنیزو مرکزونو کې د عمومي سازمانونو له استازو سره کتنې ولري. ورځو د راپورونو برخې ته پاکستان کې د بشري حقوقو شیزنه فعالانې د افغان کډوالو په تیره بیا د ښځو او ماشومانو پر نیولو او جبري ستنولو نیوکې کوي. اکثر افغان کډوال ښځې او ماشومان په کراچي ښار کې د پولیسو لخوا ځورول کیږي. پاکستان کې شیزنه فعالانې له هغې ډلې مدافع وکیله منیزه کاکړ او د ښځو د مدافع غورځنګ واک غړي وایي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. صفی الله ستانکزی او نور تفصیل.
په کراچۍ کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزه کاکړ وایي افغان کډوالې ښځې د پاکستانی پولیسو له ویرې د شپې خوب نشي کولای. هغې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل پاکستانی پولیس اکثر د شپې ناوخته کورونو ته ورځي او د ښځو او ماشومانو په شمول افغان کډوال نیسي او بندیانوي.
زنانه خاص کر دا شکایت کولی چې مونږ د آرام کپڑې هم نشو اغوندلې او هر وخت مونږ چې کوم صادر وي یا برکه وي هغه مونږ خپل خوا ته میخي وي. که څه هم پولیس په مونږ باندې رانه نه وسی کوړتا نو سیس مونږ مطلب په پردا کیو زهنی تور هغه دوم رضیا ټورچر ول سی وی سیس مونږ د شپې خوب ختم شوی دی مونږ له خوب مطلب ناراضی. دوی دا هم شکایت کولای شي کله پولیس مونږ کورونو ته راځي سی کم سر کې اپریشن کوي نو په دې کې د دوی سره لیډی کانسټیبلز نه وي.
منیزه کاکړ په شمول یو شمیر خزینه فعالانو د پاکستانی پولیسو د دې کار په غبرګونه اعتراضي غونډې هم کړې او په خواله رسنیو کمپاینونه چلوي. د اغلی کاکړ په خبره پاکستانی پولیسو آن داسې ماشومان هم نیولي او لخپلو میندو او پلرونو یې جلا کړي چې هلته زیږیدلي خو د هویت اسناد نه لري. په کراچۍ کې د افغانانو د نیولو او بندیانولو لړۍ له تیرو دوو کلونو روانه ده، خو په دې وروستیو کې چې د نومبر له لومړۍ د بې اسناد افغان کډوالو د جبري ایستلو پروسه پیل شوې پولیسو لا د دغو افغانانو نیولو او ستنولو ته زور ورکړی. په پاکستان او افغانستان کې د ښځو د بشري حقوقو یوه ډله چې واک غورځنګ نومیږي هم د افغان کډوالو په تیره بیا ښځو او ماشومانو په جبري ستنولو کلکې نیوکې کړې دي. په دې غورځنګ کې مخکښې ښځې وړانګ لوڼې او ځینې نورې شاملې دي. دوی اکثر په خواله رسنیو ویډیوګانې خپروي او غواړي چې له افغان کډوالو سره له سپکاوي ډک چلند ودرېږي. د دې غورځنګ یوه غړې بختوره کلیواله په یو پیغام کې وایي
د افغان کډوال په حق له لږ انسانیت باید ښکاره سي او موږ د افغان کډوال سره د زیادتۍ خلاف یو.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیسیون مشر حنا جیلانی ویلي دا هیواد د بې اسنادو کډوالو د مدیریت او ثبت په برخه کې یوه تګلار نه لري سره له دې چې څلوېښت کالې د کډوالو کوربتوب کړی. هغې د حکومت لخوا د کډوالو د اخراج په اوسنۍ پروسې هم نیوکې کړې. په تیره بیا د هغو کډوالو اړوند چې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې پاکستان ته تللي دي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه میومنی.
یو ټپه ده چې وایي چاره ته ویل جانان دی تور دی ما پر رڼا لیدلې نه دی تور به وینا ته حق نه لري چې میړه سره کینی خبرې وکړي. په ورځ کې البته په ښارونو کې ما ته انګور چې راوړي نو د یو دښمن په سترګه ګوري چې فقط کار وکړي او که د آواز پورته کړو.
پیاوشمیر کورنیو کې چې د کور د کورونو لپاره څوک نوي او مور هم د کورنۍ د چارو د سمبالولو توان ورور له لاس ورکوي نو په ډیر عادي ډول وایي چې نور د کور کار نشم کولای باید زوی ته خزر واده کړو. په همدې فکر زوی ته واده کوي او د واده په لومړی ورځو کې له نوي ناوې څخه د کور د کارونو په برخه کې دومره تمه کیږي چې هغه یې سارته نشي رسولی. یو شمیر ښځې چې له ورته چلند سره مخ شوي وایي چې د ژوند ښې ورځې د کور د کارونو قرباني کړي. بیا د خسر خیل لخوا د دوی خواري به ارزښت ګڼل کیږي. په دې اړه د کابل ښار یو اوسیدونکی وایي
خونه پدار بریم اجازه نه میدادن میگفت شما فقط تنها کار
د پلار کوټه ته د اجازه نه راکوله ویل یته باید کور کارونه سمبال کړي لکه د نور خو زغوندي خو ودونه او د دوستانو لیدلو ته حسیم نشم تلای. نو مې یادې کې چې سمې جامې مې اغوستي وي سهار تر بیګا به د کار په کالیو کې وم د شپې به کوم ساعت کې ویده شوم بیا به بیرته هماغه نغری هماغه تنور هماغه دی کاسه او د کور پاکول وم.
د کندهار اوسیدونکي چې نغ وړي نومې خپور شي ویل بعد مرغه دا مسله د دوی په سیمه کې ورځ تر بلې زیاتیږي. کله چې جلې ودیږي د میړه کورنۍ فکر کوي چې د کور د کارونو لپاره یو څوک په پیسو اخیستي.
کله چې یو انجلۍ د خپل د پلار د کور او خپل کور ته ودیږي نو د ډیرو ستونزو او مشکلاتو سره مخ وي. البته ډیر داسې اسلامي وادونه چې د راتلونکي ښه نسل د پاره دوی دغه کوم هغه رواجونه او فرهنګ کلتور چې هغه د یو ښځې حق یې تر پښو لاندې کړی دوی هغه قرار قرار وخت په تېرېدا سره اصلاحات یې پشکې راوسته بدلونې راوست. بدبختانه باید دا یادوري وکړو چې زموږ په افغاني ټولنې کې په ډېره کمه کچه باندې دا بدلون راغلی ده، ځکه موږ ته نسل په نسل همدا میراث پاته ده چې موږ دغه میراث تعقیبوو. همداسې کوم فرهنګ کلتور او دودونه چې اوس مهال هم موږ پالو ډېر داسې منفي اړخ یې راته نیولی ده. زموږ په ټولنه کې کله چې یو نجلۍ د خپل د پلار د کوره خسرګنۍ کور ته ودېږي نو چې هغه هر څومره لیک لوست ولري یا هم د پلار د کور یې ښه نازولی وي یا هم په ښه اقتصاد کې روزه لوستوی وي، اما کله چې د خسرګنۍ کور ته ځي نو هغې ته د یو غلام په سترګه ګوري. دا نه وایي چې دا خو موږ یو چا ته راوت کړی ده، نه، دا چې موږ ټولو ته راوت کړی، باید د ټولو فرمان ومنې، د ټولو غلامي وکړي، دا په اصطلاح لکه غلامه یا مزدوره یا هم داسې منځې غوندې ورته ودرېږي، نو عین داسې په یو ټیټه سترګه باندې ورته قتل کیږي. بدبختانه باید دا یاد کړو چې اوس مهال هم دغه رواجونه زموږ په ټولنې کې اوس هم دود دي چې زموږ ټولنې ډېر ځپلی ده. دغه یو ښځې ته اس د انسانیت او د ژوند کولو یعنی د یو ښه ژوند کولو احساس اوس هم دا نه لري چې زه یو انسان یم او زه حق لرم او باید یو ښه ژوند وکړم، اما د دې کوم حق سي ده هغه تر پښو لاندې ده، هغه د دې کوم ارمانونه او خواهشات او کوم یو ښه ژوند د خپل خاوند سره د خپل اولادو سره هر څه داسې ډېر په مایوسي سره ده. دا احساس لري چې زه نسم کولی، ځکه زه یو ښځه یم، راغلی یم بل کور ته او یو مزدوري په صفت باید بوسم، هغه که زما ژوند د خاوند سره وي که د اولادو سره وي، مقصد یو مزدوري په صفت ده خپل ځان ته ګوري. اوس مهال هم ډېرې داسې کمې ښځې موږ لیدلې چې دوی هېڅ دغه خپل حق نه پېژني چې آیا زه یو انسان یم که نه یم، البته زه یو حق لرم که نه لرم.
دا میرمن وایي چې پنګور باندې د کور ټول کارونه کول لا غې سر ظلم دی. د دې ظلم د مخنیوي لپاره په ټولنه کې عامه پوهاوی ډېر اړین دی.
ټولنه کې باید ډېر عادي سي چې یو ښځه خپل حق وپیژني او په هغه ټولنه کې هر څوک چې دا خبرې اوري باید دا اصلاحات راولي چې یو ښځه ده او هغه زما یعنی ماته د پلار د کوره راووت سوې، ماته زما ناموس ته په کوم طریقه زه د دې حق وراده کړم، په کوم طریقه زه د دې سره یو ښه ګډ ژوند وکړم، نه دا چې ما دا د خپل فامیل د غړو د چوپړ دپاره یا د غلامي دپاره راوستې. باید هغه خپل ژوند خپله دوی جوړ کړي، همداسې د دوی راتلونکي هغه ماشومان چې د دوی دپاره یو ښه چاپېریال ولري، یو ښه مور پلار حق او فرض ورته ادا کړي. همداسې نسل په نسل باندې موږ نو کولی سو چې هغه یو ښه نسل وروزي، یو ښه راتلونکی ولرو. نو هیله مې دا ده چې د کوم موضوع تاسې انتخاب کړی ده، دا موضوع باید ډېر سي، زموږ په ټولنه کې ډېره عامه سي، او دا یو خپل آګاهي ده چې که ښځه وي که نر وي، هر څوک سي اوري، باید دوی دا زده کړي چې موږ باید خپله لور خور او همداسې چې د خپل کور سره بل کور ته ودیږي کوم حق سي دوی لور ته ورکوي، باید هغه مجور ته هم ورکي. همداسې که د بل چا لور یا خور د دوی کور ته راودیږي، باید هغې ته هم د یو لور په نگاه باندې وکتل سي، او دا آګاهي شاوخوا په د خپل د کور څه شروع، بیا شاوخوا په د خپل ټولنه کې باید دا ډېر عام سي چې دغه ستونزې او مشکلاتونه او دغه کوم منفي رواجونه کلتورونه چې اوس مهال موږ پرې تړلي یو دا له منځه ولاړ سي.
اقلا مایر وایي چې ټولنه له همدې کورنۍ څخه جوړیږي. که چیرې په کورنۍ کې له یو غړي سره چنګور ده د یوې مینځې چلند وکړي، وازې خبره ده چې په کورنۍ کې به تاوتریخوالی وي. دا تاوتریخوالی نه یوازې کورنۍ بلکې ټولنه هم له ستونزو سره مخ کوي.
یوه ټولنه د کورنۍ څخه جوړه ده. کورنۍ خپل به د روابط څخه جوړ ده، نو هر څومره چې د کورنۍ په منځ کې کوم روابط دي هغه قوي واوسیږي، هغه کې احترام واوسیږي، هغه کې